د سهار لس بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې محرکلی کوم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دولس پښنې په افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. تر خبرونو وروسته مو په غزنی کې د داعش ډلې له هلو ځلو خبرو او دا به هم واوري چې د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د ګلبدین حکمتیار له ډلې سره به په څو ورځو کې د سولې په برخه کې وروستۍ موافقې ته ورسی شي. خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د هرات سمې چارواکي وایي چې په کوهسان ولسوالۍ کې د موسې د منپاکي د موسې 15 کارکونکي وسله والو تښتولي. په ننګرهار ولایت کې په څو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیلېږي او د بروکسل هوایي ډګر پرون هم د مسافرو پر مخ تړلی وو. اوس هم بشپړ خبرونه. د هرات سیمه چارواکي وایي چې په کوهسان ولسوالۍ کې د هلوچرس موسې 15 من پاکان د وسلوالو مخالفانو له لوري تښتول شوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه من پاکان تیر ماسپښین مهال وتښتول شول خو تر اوسه درک نه دی معلوم. فرهد زیاته کړه داسې ګمان کیږي چې وسلوالو مخالفانو به تښتولي من پاکان ګلران ولسوالۍ ته له ځان سره بیولي وي. له دې وړاندې هم په بیلابیلو ولایتونو کې د من پاکونې د بیلابیلو موسسو کارکوونکي تښتول شوي وو چې ځینې یې بېرته خوشې شوي او یو شمېر نور بیا وژل شوي دي. د حکومت کومې وسله والې مخالفې ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چې اول پړاو یې بشپړ شوی تر سلو زیات وسله وال طالبان وژل شوي. چارواکي وایي د دغو عملیاتو په نتیجه کې د شینډن 80% هغه سیمې تصفیه شوي چې مخکې د وسله والو په کنټرول کې وي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو په لومړی پړاو کې پولیسګونو وسله وال ټپیان شوي هم دي.
د امنیتي او استخباراتي مسؤلینو د راپورونو له مخې په دوه عملیاتو کې 110 وسلوال طالبان وژل شوي، څه باندې 140 تنه ټپیان شوي دي. د دوی ډیرش ارادي وسایط، پوځي تجهیزات او نور امکانات له منځه تللي دي.
د والی وین وای د شندن ولسوالی پاتې سیمه به د پوځي عملیاتو په دویم پړاو کې تصفیه شي. ول شوی چې په دغه عملیاتو کې ملکانو ته هیڅ تلفات نه دی وخت او افغان امنیتي ځواکونو ته هم مرجوب له کم ده. په دې ورسته کې د وسلوالو طالبانو سیالو ډلو په شندن کې بخپلو کې سختې جګړې کړې. په نږدې راتلونکي کې به د ننګرهار ولایت په څو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیلېږي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل مخکې تر دې چې دولت ضد وسلوال خپل پسرلني فعالیتونه پیل کړي دوی دغه عملیات په پام کې لري.
دغه عملیات ښایي د خوګیاڼو، اچین، چفرهار، خاصکمینې، کوټ، بټیکوټ، د نورو ولسوالۍ چې هلته خلک تګ راتګ زیات کوي او لوی لارې هم ستونزې پیدا کوي په مخالفین په دغه پسرلني موسم کې.
د ننګرهار په څو ولسوالیو کې تر دې مخکې هم پوځي عملیات شوي خو داسې ښکاري چې د وسلوالو فعالیتونه لا ختم شوي نه دي. د بدخشان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په وردوج او یمګان ولسوالیو کې چې په ولکه کې دي له خلکو باج اخلي. د بدخشان د والي مرستیال ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل په دغه ولسوالیو کې ځینې دولتي کارکونکي نور سیمو ته په کډه کولو مجبور شوي دي.
طالبان کومه عایداتي منبع نه لري. دوی ټول ډوډۍ او چای مصارف په عام خلکو باندې دي. ما څه جماعت باندې ګرځي او عام خلکو لپاره تکلیف دي او هغه خلک چې هغه هیڅ پسند دولت سره په ارتباط کې او دولتي مامورین دي هغه هم په مختلفو طریقو فشارونه راوستي دي تر څو خپل هغه اولادونه له امنیتي ارګانونو نه له دولت نه راوباسي. نو دا یو کې دا خلک مجبور شوي دي ماجل شوي دي. دوی دلاسا
د بدخشان د والي مرستیال وای ډیر ژر به د افغان حکومت په لارښوونه د دغه ولسوالۍ تصفیه لپاره پوځي عملیات پیل شي. وردوج او یمګان له زیاتې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي لا هم د اندېښنه شته چې ترهګر اټومي وسلې ترلاسه کړي خو له خمرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هیڅ تورستي ډاله نه ده توانېدلې چې اټومي وسلې یا خطرناک راډیو اکټیو ترلاسه کړي. باراک اوباما د اټومي امنیت سرمشر ته په واشنگټن کې وویل د القاعده په څیر ډلو هڅه کړې چې اټومي وسلې پیدا او د داعش په څیر ډلو په عراق او سوریه کې له کیمیاوي وسلو استفاده کړي.
په دې کې هیڅ شک نشته کدا اټومي وسله یا اټومي مواد ترلاسه کړي د بیګنا خلکو د وجو لپاره به کار ترې واخلي. نو د همدې لپاره زموږ هڅې خورا مهمې دي.
ولسمشر اوباما زیاته کړه چې اټومي مواد باید سم خوندي شي څو د ناسم خلکو لاسونو ته ونه لویږي. اوباما بیا وویل د یوې مڼې په اندازه پلوتونیم کولی شي چې په سلګونو انسانان ووژني. په واشنګټن کې د اټومي امنیت په کانفرنس کې د 102 هیوادونو استازو برخه اخیستې ده. هن اعتراض کړی دی چې ولې د پاکستانی وسلوالو مشر ملګرو ملتونو د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی. نوې ډلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې کمیټې چې د القاعده او داعش په څیر د افراطي ډلو د بندیزونو څارنه کوي غواړي چې مولانا مسعود اظهر هم د یو تورست په توګه وپیژني. مسعود اظهر د پاکستان د جیسی محمد ډلې مشر دی چې په تور لیست کې نوم شته. هن دغه ډله د جنوري په میاشت کې پر پټانکوټ هوایي اډې د برید مسؤله ګڼي. په دې حمله کې هندی اسکار وژل شوی و. جیش محمد ډله همداراز په 2001 میلادي کال کې د هند په پارلمان باندې په بریدونو تورنه شوې ده. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان یکسا سوراپ وویل چې پولیس کې د اظهر نه شاملېدل د درک وړ نه ده او دا معنی لري چې له تورستانو سره انتخابي چلند کیږي چې دا به د هند او نړیوالې ټولنې لپاره ناوړه نتیجې ولري. او د بروکسل هوایي ډګر په پرون هم د مسافرو پر مخ تړلی و. د هوایي ډګر چارواکي او پولیس د 11 ورځو مخکې ځانمرګ بریدونو نه وروسته لا هم نه دي تلاشي وي چې هغه مسافر چې الوتنو لپاره هوایي ډګر ته ورځي څنګه تلاشي کړي. د هوایي ډګر د خروجي الوتنو برخه د وروستیو چاودنو له کبله ویجاړه شوې او هلته د تلاشي یو لنډمهاله ځای جوړ شوی دی. فدرال پولیس غواړي مسافر په بله بهرنۍ ساحه کې تلاشي کړي خو د هوایي ډګر چارواکو ورسره موافقه نه ده کړې او وایي دا مسله د ننه بهر ته امنیتي ګواښ په اسانه خبروي. د بلجیم رسنیو راپور ورکړی چې د هوایي ډګر پولیسو په یو پرانیستي لیک کې د هوایي ډګر له کمزوري امنیت تدابیرو شکایت کړی. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په غزنی کې د داعش له تازه حلو زلو خبرو.
د جیلان او د زنخان او د اندړو او د ګیروپول سوالي کې د دوی شبنامې خبره کړې او وختلې چې سربازګيري یا خلک د خوغو د جذب کې
د سوریالي شورا وایي چې هیله لري په څو ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې په برخه کې موافقه ته ورسی شي.
هغه ډیر څه چې باقي شوی وو آیا امیدوارم چې آیا ښه نتیجه او مضبوطه ورسیږي ان شاء الله.
دا به هم واوري.
فلن په کندهار کې د سیلانیانو لپاره امنیت نسبتا نور ولایت ډیر ښه دی.
په کندهار کې د امنیت په برخه کې د ډاټ سربیره د سیلانیانو شمیر خورا کم دی. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو. د رحمان بابا کلنۍ یاد په پېښور کې پیل شوی.
د رحمان بابا پیغام مینا او محبت او امن دی، نه یوازې پښتنو لپاره بلکې ټول انسانیت لپاره. هغه شاعر انسانیت دی، د اخلاقو معلم دی.
روغتیا د ژمن شتمنی پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د ملا او غاړې د دردونو په اړه سلام مشورې درکوي. ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سیمیسونه هم لولو. د غزنی ولایت امنیتی چارواکي وایي داعش ډله هڅه کوي په دې ولایت کې ثابت مرکزونه جوړ کړي. د دغه ولایت امنیت قمندان ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډلې په وړاندې اغیزناک پوځي اقدامات روان دي. په غزنی کې به چارواکي ادعا کړي چې د دغه ولایت ځینو ولسوالیو ته د داعش وسلوال په البوتکو کې رسول شوي دي. سالم محمد صالح راپور لري.
د غزنی امنیتی چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې داعش زیات وسلوال د زابل ولایت له خاکي افغان ولسوالي غزنی ته ورغلي دي. د غزنی امنیه قومندان وې د ډلې څمد مخ کې په زنخان، ګیلان، اندړو او ګیرول سوالیو کې شبنامه خبره کړې وي او غشتلې نیوی کسان جلب کړي. مال پاسوال امین الله امرخیل ازادي رادیو ته ویل دوی په غزنی کې د داعش او د دولت د نورو مخالفو وسلوالو ډلو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره تدابیر لري.
د مرکز نه په غزنی کې هم عملیات شي، یعنی هغه وکړنه شي قطعات شي، د
د شپې عملیاتونه کړي هغه هم ډېر مؤثر و. دوی ته مونږ پوره چمتووال نیولی که هغه یې که نور مخالفین چې وغواړي چې د غزني ولایت زمونږ ولسوالۍ د تعدید لاندې راولي او لارې بندې کړي، هغه امکانات او ظرفیت چې مونږ لرو انشاءالله هغه مونږ آماده ده. او یو څو ورځې مخکې قمندان صاحب قلي اردو هم راغلی و چې هغه هم په دې مورد کښې مونږ سره جلسې درلودې، تدابیر مونږ نیولي دي. نو به ګورو اوس خو د اوړي فصل رانږدې کېږي او باید اصلاح شته چې بعضې ګروپونه د کوټې د شورا هدایت راغلي غزني ته، بعضې د وزیرستان پاکستانیان هم پکې دي او مونږ هم تدابیر نیولي و.
که څه هم د غزنی امنیه قومندان وایي د داعش اکثره غړي د زابل له خاکې افغان ولسوالۍ ورغلي، خو د زابل امنیه قومندان وایي خاکې افغان ولسوالۍ له زیاتې مودې راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. مل پاسوال میرویس نورزی وایي داعش ډله په خاکې افغان ولسوالۍ کې نسته، خو هغه بهرنیان چې هلته حضور لري ځانونه د القاعده او وسلوالو طالبانو غړي بولي.
کوم دی خپل مابینس کې داعش او طالب نه مسله چې جنگ رالی، نو هغه داعشان بیا له منځه ولاړه. نو که کوم څوک هم شته، کوم خارجي طالبان شته، هغه هم د داعش په نامه غږ نه کوي، ولې په د القاعده یا خپل طالبان په نامه غږ کوي.
تر دې مخکې د غزنی د ولایتي شورا غړي امان الله کامرانی ادعا کړې وه چې داعش ډلې د اندړ ولسوالۍ تر څنګ په ځینو سیمو کې تحرکات پیل کړي، پوستې ایجاد کړي او پرمختللې وسلې ورسره دي. د غزنی د سولې شورا سرپرست خلیل الله هوتک بیا په ژواک خبري اژانس ته ویلي چې داعش ډله د غزنی ګیرو او اندړو ولسوالیو ته په الوتکه کې وروستل سوي دي. دا هغه ادعا ده چې تر اوسه رسمن نورو چارواکو نه ده تایید کړې.
د غزنی امنی قومندان وایي په وزیرستانونو کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو له پیل سره جوخت ګڼو وسلوالو ډلو افغانستان بیا په ځانګړې توګه غزنی ته مخه کړه. د امنیه قومندان په خبره د کوټې شورا په هدایت ځینې ډلې غزنی ته تللي چې په هغو کې پاکستانیات به هم شامل دي. په وروستیو راپورونو کې ویل شوي چې داعش ډلې د غزنی په څو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی دی. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې د غزنی له امنیه قومندان مل پاسوال امین الله امرخیل څخه پوښتنه کړې چې په دې ولایت کې د داعش او نورو دولت ضد وسلوالو فعالیت په دقیق ډول له کله زیات شوی.
کله چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان فوج عملیات هلته ترسره کړه، اوس هم امکان لري هلته د دوی عملیات وي. او تېر به ډېر خارجي ګروپونه تروریستان چې مختلف افراطي خلک و هغه غزوي افغانستان ته اکثر راغلي دي. په غزني ولایت کې داسې اساسي مرکز دوی نه لري چې هلته دوامدار ثابت مرکزونه ولري، اما په زابل ولایت کې د خاکې افغان او په ولسوالۍ کې دلته راپورونه دي چې هلته د څو دفعې هلته دوی خپلو منځو کې سره جګړې هم کړي دي چې د ملا اختر محمد منصور خلک ورغلی اشارې ورته کړو هلته جنګ وسه. دا یو تردد لاره لري او ډېر کوشش کوي چې په غزني ولایت کې هم دوی هستې جوړې کړي، ثابتې هستې. او یو څو وخته مخکې شبنامې خپره کړې وې په څو ولسوالۍ کې چې د ګیلان او د زنخان او د اندړو او د ګیرو په ولسوالۍ کې دلته دوی شبنامې خپرې کړې وې او غوښتلې چې سربازګیري یا خلک د خوفو ته جذب کړي. او تردد لاره تر د ناوې تر ولسوالۍ ده، یعنې د جاغوري له سره ده شروع چې هغې خواته رسانه ورته وایي او بیا د زابل سرحد ده چې خاکې افغان ولسوالۍ ده. د خاکې په افغان ولسوالۍ کې دوی هلته اساسي مرکزونه لري، هغه منطقې صابلوبرې منطقې دي. اما د غزنی ولایت نه دوی داسې استفاده کوي چې یوه تردد دوی همیشه په تردد کې دي. سیار ګروپونه شته
د دوی د مخنیوي دپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. یا تاسې له کابل څخه د مرستې غوښتنه کړې ده؟
په ځینې کې دا څلور میاشت کې مونږ هم د سولې لپاره هم د جګړې لپاره لازم ترتیبات نیولي دي او ډېر قوي وزارات لرو او بعضې ریزرو قطعات مونږ جوړ کړي. د اوړي فصل رانږدې کېږي او باید د اصلاحات شته چې بعضې ګروپونه د کوټې د شورا هدایت راغلي غزني ته، بعضې د وزیرستان پاکستانیان هم پکې دي. مونږ هم تدابیر نیولي وو.
قومندان صاحب، تاسو ویلي وو څه وخت مخکې چې شاوخوا اته ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي او له دولت څخه مو په دې برخه کې د همکاري غوښتنه هم کړې وه، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه مرسته تاسو سره شوې ده یا څه ژمنه مو ترلاسه کړې؟
ما ته خو د کورنیو چارو وزیر صاحب او د حکومت اطمینان راکړی ده. وزیر صاحب چې نوی راغلی ده انشاءالله د تجدید نظر په دې ولسوالۍ د غزني ولایت تشکیلاتو کې او نور هر نوع مرستې مونږ ته اطمینان راکړی او هغه ظرفیتونه چې مونږ دلته لرو انشاءالله مونږ کولی شو چې د دغسې خلکو مخه ونیسو او ولس هم د داعشیانو نه
کرکه لري موږ سره ان شاء الله ولسم ډیر پرام راسته کړی دا کوي او مشهدي موږ څنګه درېدلې ډیر بیا نور تروس ودا شي خاص مشکلات نشته تر دا دمه چې تاسو سره غیم لري ټول ولسوالۍ لارې خلاصې دي تقریبا اتلس ولسوالۍ لري دا جدي ستونزه نشته دا واټ چې تاسو دا شی وګورئ چې دښمن څنګه تحرکات بیا دلته پیدا کیږي په غزنی ولایت کې او د داعش موضوع په غزنی ولایت کې بس څومره دوی مشکلات یې آیا پی خولی شي که نه دا نو وخت به موږ تاسو جواب ورکړي.
د غزنی امنیه قمندان مل پاسوال امین الله امرخیل په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې روانه اونۍ به د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې له حزب اسلامي سره د خبرو په دریم پړاو کې وروستي توافق ته ورسیږي. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د جمعې پروسه ازادي راډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره به دریمه ناسته په نږدې ورځو کې په کابل کې وشي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
هاویا په سولو کې د بیلابیلو مواردو پر سر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د حکومت له توافق وروسته د سولې عالي شورا هیله ښیي چې په راتلونکو ورځو کې له دغه حزب سره وروستۍ هوکړې ته ورسیږي. د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاتې اختلافي موارد په دې حد کې نه دي چې د سولې خبرې له ننګونو سره مخ کړي.
دریم مناسبه د اسلامي هیئت او شورا عالي سول هیئت ترمنځ کېږي و ان شاء الله هغه 30% چې باقی شوی وو هیو امیدوارم چې هیو ښه نتیجه او مطلوب ته ورسیږي ان شاء الله.
له دې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی د حزب اسلامي له پلاوی سره پر هغه مسویده چې درې فصله او شپږ ویشت ماده درلودي بحثونه کړي چې تقریبا 90% هوکړه ته هم رسیدلی دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او پلاوی 15 ورځې وړاندې کابل ته راغی او تر دې دمه د سولې د خبرو دوه پړاوه خبرې کړي دي. د سولې علي شورا په دې باور ده چې د سولې پروسې سره د حزب اسلامي او ځای کېدل به نورې وسلوالې ډلې دغې لړۍ ته وهڅوي. که څه هم داسې اوازې شته چې ښایي حزب اسلامي په قدرت کې د ونډې اخیستو غوښتنه کړې وي خو د سولې علي شورا بیا دا ډول اوازې ناسمې بولي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې له حزب اسلامي سره سوله نشي کولای په افغانستان کې ملي مصالحه رامنځته کړي خو تر یو بریده به د جګړې شدت راکم کړي. سیاسي کارپوه محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي لسول سره یو ځای کېدل دولت سره خبري او بل اخر هغه پایلې او کی پایلې تر رسیدل په دې معنی نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړیز جبهه نور په ټاپه ودرېږي بلکې دا به د جګړیز جګړې یو برخه قرار کی او یو اندازه سوله برامنسته کی خو په دې معنی نه ده چې په ټول افغانستان کې د سمسامکې او امن ته لار هواره کی وي د ټول افغانستان کې نور مسله پاتې وره.
لدی وړاندې زینو کارپوهانو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې اصلي لورې طالبان دي او مهمه ده چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي خو طالبانو بیا تل د سولې په خبرو کې له خپل ګډون انکار کړی.
د کابل رسپانو نن کوم موضوعات چړلې دي اسد الله الدین کتنه ورته کوي.
د سولې په عالي شورا کې فساد او د افغانستان پر روانو جګړو کې د پاکستان لاسوهنه د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهمه مطالبه او تبصرې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په سولې عالي شورا کې شوي اداري فساد ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د پسه په پوست کې پټ لیوان. په سرمقاله کې د سولې عالي شورا د یو غړي شهزاده شاهد په حواله لیکل شوي چې د سولې شورا یو شمیر پخواني او اوسني غړي په اداري او استخباراتي فساد کې لاس لري. د سرمقالې لیکوال ویلي د شهزاده شاهد ادعا عادي خبره نه ده او د فساد عاملین باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د ورځپاڼې په باور د جرم له اثبات وروسته باید دا کسان د خاینو څیرو په توګه ولس ته معرفي شي او له قانون سره سمه سزا ورکول شي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا د سولې اړوند یوې بلې موضوع ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې د طالبانو د بیلابیلو مخالفو ډلو یو ځایوالی د سولې پروسې ته ګټه رسوي. د مطلب په یوه برخه کې د ملا عبدالقیوم ذاکر خبرو ته اشاره شوی چې ویلی دی دای به له خپلو طالبانو سره له ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړي. په مطلب کې د نظر د خواندانو په حواله لیکل شوی چې د سولې د بهیر په وړاندې ستر خند د طالبانو څو ډلې والی دی، او که طالبان سره یو لاس شي د سولې میسه حاضرول به هم اسانه وي. سرخط ورځپاڼې بیا د افغانستان په روانه جګړه کې د پاکستان لاسوهنې ته په اشاره یو مطلب ته دا سرلیک ورکړی چې پاکستان په زابل کې طالبانو ته موټر سایکلونه او چاودیدونکي مواد ورکوي. په مطلب کې په ولسی جرګه کې د زابل د استازي حمیدالله توخی په حواله لیکل شوی هغه لارې موټر چې د زابل او پاکستان ترمنځ ګډه پوله کې تګ راتګ کوي د بار په منځ کې طالبانو ته موټر سایکلونه او چاودیدونکي توکي راوړي. د زابل د ولایتي شورا غړي حاجی هاشم هم دغه موضوع رسپانې ته تایید کړي، خو په مطلب کې د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال په حواله لیکل شوی چې د زابل پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې امنیتي تدابیر ټینګ کړي او د لاریو په تګ راتګ بندیز لګول شوی. د تاریخي دښمن په لمسون بهرانیانو پر افغانستان يرغلونو ته زور ورکړی. دا د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې د ملي امنیت د سرپرست مسعود اندرابي وروستیو خبرو ته اشاره شوی چې ویلي دي د پاکستان استخباراتو د وسلوالو مخالفینو روزنې ته زور ورکړی او سږ کال به هم د افغانستان د جګړو په لیکو کې له وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په کندهار کې د تیرې لسیزې جګړو د کندهار انزور داسې وړاندې کړی چې اوس سیلانیان ورته د ورتګ جرأت نشي کولی. صادق رښتینی راپور لري.
کندهار د خپل تاریخي قدامت له مخې خورا ډېر تاریخي ابدات او ښکلي منظرې لري او یو وخت د بې شمېره سیلانیانو کوربه و، خو اوس ورته د سیلانیانو راتګ دومره کم سوی چې پر هیڅ حساب دی. چل ځینې منډیګک ماڼۍ، نارنج ماڼۍ، د احمد شاه بابا مقبره، د میرویس نیکه زیارت او دې ته ورته نور هغه تاریخي ځایونه و چې بهرني سیلانیان به یې لیدو ته راتلل. خو د تیرې یوې لسیزې جنګ جګړو د کندهار تصویر داسې وړاندې کړ چې اوس یې سیلانیان د لیدو جرأت نسي کولی. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي او فرهنګپال په دې برخه کې اندېښمن دي او وایي دولت باید د سیلانیانو د راجلبولو لپاره پوره هڅې وکړي. د کندهار اوسیدونکي عبدالوهاب افغان مل وایي دولت باید بهرنیانو او د نور ولایتونو اوسیدونکو ته د امنیت او اسانتیا په برخه کې ډاډ ورکړي ترڅو هغوی کندهار ته د سیل لپاره راسي.
فعلاً په کندهار کې د سیلانیانو لپاره امنیت نسبتا نور ولایت ډیر ښه دی. خلک داسې فکر کوي چې هغه د کندهار کې هغه پیسلا لس کال دولس کال مخکې کوم حالات وو په هغه سترګه اوس هم ورته ګوري، خو زه هم که دغه سیلانیان یو ځل راسي او کندهار حالات د نږدې ارزیابي کې وګوري او دې ته به دا معلومه سي چې په کندهار کې واقعا د سیل لپاره هم ځایونه شته او هم د سیلانیان لپاره پوره امنیت د ډاډ وړ دی.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم مني چې د پخوا په پرتله کندهار ته د سیلانیانو راتګ ډیر کم شوی. د دغه ریاست ګرځندوی امیر عتیق الله رفیقي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک زړه نه شي کوي چې کندهار ته د سیل لپاره راسي. رفیقي وایي اوس مهال یوازې په ځانګړو ورځو، مشاعرو او لمانځغونډو کې د ګډون لپاره له نورو ولایتونو څخه فرهنګ پالان راځي او تر څنګ یې د کندهار د تاریخي ځایونو څخه لیدنه کوي.
اوس هغه شرایط ته چې پخوا به خارجي سیلانی به د مملکت راغي، دلته به شپې په هوټلو کې کولې، دلته په کندهار کې په دایره دروازه کې لس پنځلس هوټل وه چې په دې کې به تورستان خپلې شپې تېرولې، سهار به راتلل په دا تاریخي ځایونو باندې ګرځېدل. اوس هغه خارجیان په دا اوس پیلي شرایط کې نه دي راغلي. دا د افغانستان اوضاع او دا جنګونو دا شرایط ده. هغه شپې لکه درمخه پخوا چې وو، مثلا د کرزي صاحب په ابتدا کې چې وو،
د محمد ظاهر شاه، داود خان او ډاکټر نجیب د وختونو انځورونه ښیي چې هغه مهال کندهار ته ډېر سیلانیان راتلل چې اکثره امریکایان او اروپایان ول. اوس هغه سیلانیان چې کابل او نورو ولایتونو ته راغلي وي په کندهار کې د نامنې په وجه راتګ ته زړه نه ښه کوي.
له کندهار مو د صادق رښتینی پورا پور کې واوریدل چې د سیلانیانو ورته کم شوی دی. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د رحمان بابا درې ورځنی اورس پیل شوی چې په ترڅ کې د هغه پاړه د یو کانفرنس او یو مشاعرې تابع شوې ده. که څه هم په 2009 میلادي کال کې د رحمان بابا د مزار تر الوزولو وروسته د هغه پر مزار د نوموړي د اورس او مشاعرې لړۍ څنډېدلې وه، خو سږ کال ټاکل شوې ده چې د رحمان بابا پر مزار یو ستره مشاعره وشي چې د لری او بری پښتونخوا سلګونه شاعران به پکې برخه واخلي. په پاکستان کې زموږ همکار د رحمان بابا د اورس لومړی ورځ ته ورغلی او دا راپور یې چمتو کړی.
د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا درې ورځنی کلیس اول سپیل شو چې د روانې میاشتې تر درې منټې پورې به جاري وي. دغه ورځ د جمعې په ورځ د ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو او عبدالرحمن بابا د مینهوالو لخوا د هغه پر مزار د ګلونو څادر په غوړولو پیل شو. د رحمان بابا د تلین په موقع د درې ورځنی اول سپیل بیا په پېښور کې رحمان ادبي جرګې کړې چې د بابا پر مزار پر مشاعرې سربېره پکې دغه په اړه یو ورځنی کانفرنس او مشاعره هم شامله ده چې د لرې او برې پښتونخوا ګڼو لیکوالو او شاعرانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. که څه هم د رحمان بابا پر مزار به تر 2009 میلادي کال مخکې هر کال د اپریل په میاشت کې درې ورځنی ورځ په ترڅ کې مشاعره کې دا خدا لړۍ په 1300 کلونو کې د پېښور د نام نیوز او د ترهګریزو بریدونو له امله ځنډېدلې وه. خو سکل ټکل شوی چې دغه مشاعره به یو ځل بیا د رحمان بابا په مزار وشي چې د لرې او برې پښتونخوا ګڼ شاعران به پکې برخه واخلي. د رحمان ادبي جرګې جنرل سکرټري سید ظفر الله بخشالی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رحمان بابا د درې ورځني عرس په اړه وویل،
مشاعرانو دا فیصله کړې ده چې دا د سکل چې کم دی نو څومره پروګرامونه کېږي دا به د رحمان بابا مزار باندې کېږي. د هغې ښکاره ثبوت دا جن تاسو ولیدل چې د رحمان بابا مزار باندې چې کم دی ګلونو ساتر غوړلی شو او سبا چې کم دی نو د مشاعره به پیل کېږي. پای کې چې کم
لیکوال شاعر سیر منگل خوشاله دی چې امنیتي وضعیت نسبتا ښه شوی چې په ترڅ کې د رحمان بابا پر مزار یو ځل بیا مشاعره او ادبي غونډې جوړیږي او دغه سلګونه مینهوال پکې برخه اخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې رحمان بابا د امن او سول شاعر وباله وویل،
د ترګرې د لاسه چې د مزار شهید شو او بیا دا دلته کې بچ کم هغه د بي غونډې کې دی هغه وځنډې دي او اوس یو ورې بیا دلته کې خپل پروګرامونه وکړي. نو اوس دغه سرګرمیانې شروع شولې او مونږ وایو چې الله تعالی دې بل کال ته د دینه هم دا سرګرمیانې زیاتې کړي، ځکه چې د رحمان بابا پیغام مینه او محبت او امن دی، نه یوازې پښتنو دپاره بلکې ټول انسانیت دپاره. هغه شاعر انسانیت دی، د اخلاقو معلم دی.
په 2009 میلادي کال کې د رحمان بابا مزار تر هغې څو میاشتې وروسته په بمونو والوځول شو چې افغان حکومت دغه مزار په بیا رغونه او د شناختو په جوړولو کې پوره ونډه اخیستې وه. د رحمان بابا یو مینهوال او د خیبر پښتونخوا پخوانی صوبایي وزیر عبدالسبحان هم بابا د امن او مینه شاعر بولي او په خبره یې تر هغه روزه کړه دغه صوفي شاعر مزار په نښه کړی او چې غوښتل یې پښتانه له مینې او امن بې برخې کړي.
پښتانه د عقیدې خاوندان دي او دوی په عقیده باندې سودابازي نه کوي او د رحمان بابا عقیده خو صرف امن دی، مینه ده، محبت دی او د مینې پیغام ورکړی بابا جی. د دې دپاره زمونږ دا خانقاګانې دا ځایونه دلتنا خلکو ته فیض ملاویږي، دلتنا خلکو ته نصیحت ملاویږي. نو د دې کوشش ناکام وشو ورو ورو به سبا د بابا جی په مزار باندې دا درې ورځې کې ملاویږي. نو یو بل سره د الله رو د برد پښتنو د بری پښتونخوا د کوزي پښتونخوا او د بلوچستان د پښتنو د دې چې کوم دین یو بل سره هغه د خپله وینه وینې سره ملاو شي.
د یادونه ور ده چې د پښتو ادب څېړونکو په وینا رحمان بابا په 1453 میلادي کال کې پېښور ته نږدې په بهادر کلي کې زیږېدلی او په 1911 میلادي کال کې مړ شوی چې د پېښور په هزارخانۍ سیمه کې خاورو ته سپارل شوی او هره ورځ یې سلګونه مینهوال او زایرین زیارت ته ورځي.
تم ده چې سبا هم د رحمان بابا په مزار باندې شاعران او لیکوالان راغون شوي وي او د هغه ته د عقیدت پیرزوی نه وړاندې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
نقیب الله بارکزی د کندهار له ژیړې ولسوالۍ لیکي، له طالبانو سره تر سولې مخکې باید اور بند وشي. عبدالصمد لیکي د زابل له میزان ولسوالۍ څخه، د زابل په ډېرو ولسوالیو کې مکتبونه نشته. حاجی اکبر له میوند لیکي، په شایسته کندهار کې له پرون راهیسې باران دی. عبدالواسی ارمان له لوګره لیکي، په لوګر کې د باران له امله هغه ښوونځي چې ودانۍ نه لري بند دي. یو بل اوریدونکي چې نوم نه دی لیکلی پر استولې سمس کې لیکلی دی، له ولسمشر اشرف غنی نه هیله کوم چې د سنگین ولسوالۍ پشپژم کنډه کې د رخصتو غم وخوري. په واسطې خلک رخصت اخلي، بې واسطې پاتې شي. نصرالله له شاجوی څخه لیکي چې له پرون راهیسې ډیر ښه باران وریږي. عبدالولي نیکمل په نادلي ولسوالۍ کې بې پیلوټ الوتکو ښه عملیات کړي. یو اوریدونکي لیکلي چې زه د ملا درد لرم، وړاندې روغتیا د فرنشتمنی پروګرام کې به متخصص ډاکټر په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي. اتل د بغدان له نهرین ملوسوالی لیکلی چې تر 40 ساعت ډیر وخت شو چې باران وری او سمیولاه لمی تندر لیکي په سمکنوي کې له پرون راځي باران روان دی. بشیر هلمن له کابل لیکلی زموږ د همکارې صالحې ساخصي پښتنه یې کړې ده. صالحې ساخصي خالقي اوس له ازادي راډیو سره کار نه کوي. او اسلم ارمان له خوست لیکلي له ټولو دولت ضد وسلوالو هیله لرو چې د اسلامي حزب په څیر د سولې خبرو ته چمتو شي. لس نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
د هرات سیمه چارواکی وای چې په کوهسان ولسوالۍ کې د هلوتراس موسسې 15 من پاکان د وسلوالو مخالفانو له لوري تښتول شوې دي. د هرات ولایت په شندن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چاول پړاوې بشپړ شوې، تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. په نږدې راتلونکي کې د ننګرهار ولایت په څو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیلېږي. د بدخشان چارواکی وای وسلوال طالبان په وردوج او یمګان ولسوالۍ کې چې په ولکه کې دی له خلکو په زور اباج اخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای له ایران د نړیوالو بندیزونو تر لری کېدو وروسته وخت پکار دی چې دغه هیواد له نړیوال اقتصاد سره ملګری شي. روسیې تور پورې کړی چې د ترکیې درې سازمانونه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته پوځي تجهیزات برابروي. او هن اعتراض کړی دی چې ولې د پاکستانی وسلوالو مشر ملګرو ملتونو د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی.
د نورستان په مرکز پارون کې د نوي پل د بنسټ ډبره کې شودل شو. دغه پل 25 متره اوږدوالی او 8 متره پلنوالی لري. لسیمی روحولا انوری راپور لري.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم آزادی راډیو ته ویل د پارون اړوند د جنگل پوستی سیمه کې پر سیند د پاخه پل د بنسټ ډبره کې خوده.
دغه پل د جنگل دویم پل په نامه یادیږي. دغه پل به 22 متره طول لري او 8 متره به عرض لري او دا به پاخه او اساسي ډول جوړیږي او د دې پل په څنګ کې به استنادي دیوالونه جوړیږي. تقریبا 1500 متر مکعب دیوال به جوړیږي. په دې پل باندې به مجموعا 8 میلیون افغانۍ مصرف راځي. دا د فواید امید حفظ و مراقبت د بودیجې نه جوړیږي او دا به په 3 میاشتو کې انشاءالله
ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. هغه وای په یاد ساحه کې پر سیند د لرګیو کمزورې پل موجود دی چې ډیر ځله ترې موټرې ښویدلی او خلکو ته یې مرګ ژوب لاړولې ده.
دغه پل چوبي وه او د لرګو پل د وجه نه لوی بربری موټر د دینه نشو تیریدي، حتی لوی عسکري موټر هم د دینه نشو تیریدي. د دې پل د وسلیدو سره به هر رقم گاڑی تگ را تگو کی او پا دیبانی با هم د خلکو د پارا د تگ را تگ سهولت سیواشی تو کو پارزان که دو کی زکی چی پلوی موتر رو که بدل تا خوراکی تو که و نور د ضرورت وار تو که را رسیگی دا با دی خلکو تا دیر زیاد مفید تمامش.
والی وای پا نوی کال که بعد د نورستان پا نور و برخو که هم پازیاتو پروژو بانده کار پیل شی. د نورستان و سیدون که وای اوس محال پا پول تګ را تګ ډیر ستونزمن دی او ډیری وختونه موټر سین ته پریوزی چې لاملې ولس ډیر ستونز سره مخ ته.
زه د مرکز پارون سودین کوم. زما نوم علي محمد دی او دغه پل ډیر یو دغه خطرناک پل دی. باندې ډیر خلک دی په دې پل کې مخ کې مو سمور دی. تاسو خبر شوسته او شپږو کسان د ماسیل مخ کې دو میاش مخ کې ډیر د شهیدان شو او اوس ډیر مو خوشحال شو نن افتتاح دي سره د پل.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت غرنې ولایت ته چې کلی په درو کې آباد دي. د سرکونو او پلونو د نشټوالي په وجه خلک ډیر ستونزې ګالي.
آزادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو، په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د ملا او غاړې د دردونو په اړه معلومات درکړي. یوه نړیواله مسله راخلو. د روسیې یوه ډیپلوماټ تور لګولی چې د ترکیې درې سازمانونه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو وسلوالو ته پوځي تجهیزات برابروي. د روسیا او ترکیه ترمنځ اړیکې په نومبر میاشت کې د ترکیه لخوا د وی روسی الوتکې د وشتلو لقبله خړپړ شوې. صالح محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
په هغه لیک کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږل شوی او پرونې پښاسو په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ادعا کړې چې د 1,900,000 ډالرو په ارزښت منفجره او کیمیاوي مواد د ترکیې له سرحدونو په سوریه کې داعش سختریزې ډلې ته قاچاق سوي دي. چورکین په لیک کې چې دوی اونې مخکې لیکلی ویلي د وسلو او پوځي تجهیزاتو زیات اکمالات چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته سوي د ترکیې دي او دا کار د غیر دولتي سازمانونو له طریقه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي په سوریه کې داعش ډلې ته زیات اکمالات د بیسار او لایل قدر سازمانونو او د بشري حقونو او ازادیو لپاره د یو بل سازمان لخوا سوي دي. د روسیې دغه ډیپلومات دا غرض ادعا وکړه چې د ترکیې د استخباراتو ملي سازمان د دغو اکمالاتو څارنه کوي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکي چې دوی هڅه وکړه په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دغه لیک په اړه د ترکیې د استازو نظر واخلي خو د هغو په منډلو بریالی نه سو. ترکیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد چې د مسکو متحد دی مخالفت کوي. د ترکیه او روسیې ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خړې پړې سوې چې ترکیې په نومبر میاشت کې د سوریې پولې ته نږدې یوه روسۍ الوتکه وویشته. د روسیې جنګي الوتکې له څه مودې راهیسې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات کوي. د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 2,500,000 کسان وژل سوي، 1,000,000 ټپیان سوي او شاوخوا 12,000,000 نور بې کوره سوي دي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام خدمت تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدید. من فرشتان دام میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در ای اواخر دردهای کمر و گردن البته میان مردم بیشتر گرده و حتی اکثریت جوان و نوجوانان نیز از این بیماری ها رنج میبرند. بله دوستای عزیز، پاسخ دلایل را که افراد چگونه به بیماری های کمر دردی و گردن مبتلا میشن از دکتر صاحب سعادت حیدری سعادت، متخصص امراض ارتوپدی میشنویم. دکتر صاحب حیدری، به برنامه خوش آمدین. البته ابتدا میشه در مجموع در مورد درد کمر و درد گردن یک معلومات عمومی بدین، بعدا سوالا رو ما مطرح میکنیم.
سرزاد تشکر، سلامت باشید. من خوشحال هستم امروز که از طریق برنامه شما پیام های صحی را راجع به بلند بردن کیفیت زندگی مردم میتونیم به سمع شنونده های عزیز ارائه کنیم. ببینید، پیش از اینکه راجع به دردای کمر به شکل مختصر معلومات بدیم، اول خوب است که راجع به ساختمان یکم بهتر بفهمیم. ساختمان خود کمر و من جمله گردن یک ساختمان مغلق است که ما کوشش میکنم که هر چی به شکل ساده تر بیان کنم. این به دو قسمت تقسیم شده، یک قسمتی است که عضلات خود کمر و گردن است و یک قسمت هم مهره ها و یا هم فقرات ستون فقرات است. ستون فقرات متشکل از مهره های بسیار کوچک به شکل انفرادی و در مجموع به تعداد 33 الی 34 عدد وجود داره که اینا روی هم قرار گرفته به شکل یک محور یا ستون را میسازه و این خود هر موره از دو قسمت ساخته شده، قسمت جسمش است و یک قسمت دایره و یا حلقه داره که دایره ها و یا حلقه ها روی هم قرار گرفته یک کانال را میسازه. در بین این کانال خود نخای شوکی که ادامه سیستم عصبی مرکزی است قرار داره و به این ترتیب یکی از وظایف خود ستون فقرات و محافظه امین نخای شوکی یا قسمت ادامه نخای سیستم عصبی مرکزی هست.
بله.
قسمت دیگرش که جسم است که بیشتر قسمت استنادی ستون فقرات را ساخته. اینها از همدیگر توسط یک ساختمان بسیار ظریف به نام دیسک فقری از همدیگر جدا شده است. وظیفه اساسی ستون فقرات استناد وجود هست و در پهلویش من حیث مفصل هم ایفای وظیفه میکنه که اجازه میده که وجود به قدام یا بگیم به پیش روی یا به پشت سر و به جوانب میشه که حرکت کنه. در قسمت دشوری برنامه شما یادآور شده. دردای کمر یکی از شکایات بسیار معمول مردم است و این گرچه بیشتر در سنون متوسط و در سنهای پیشرفته دیده میشه، ولی حال نظر به اینکه تغییر زندگی در بین مردم ایجاد شده است و نظر به رشته و مسلک هر کس میتونه که در سنهای مختلف به وجود بیاید.
مثلا میشه یک مثال بتین که چی گونه؟
مثلا قبلا اتو فکر میشده که دردای کمر مختص به کهنسالا و در
اطال نوجوان ها زمین مشکل رنج میبرن.
تفاوت اساسی که به وجود آمده است که مثلا تغییر زندگی در شیوه کاری جوانا باوجوده. مثلا اکثر جوانا کارهای دفتری میکنند که بیشتر در جریان روز نشستن،
حرکت
کمتر دارن، فعالیت فیزیکیشون کمتر است و این با مرور زمان فشار که ایجاد میشه بالای خود ستون فقرات این باعث کمردردی در نزد جوانا حتا میشه.
بله.
ولی اگر در مجموع بگیم اسباب کمردردی میشه که بگیم اسباب بسیار معمولش یک کشش عضلی خود عضلات کمر است. فرض مثلا یک کس به شکل نامناسب یک وزن میور داره
سبب میشه که
کمردردی پیدا میشه.
دکتر صبری عواملش بعدن بحث میکنیم. یک خواهر ما نرگس از ولایت پروان روی خط هستن، بشنویم اینا چی مشکل داره. بله سلام نرگس جان، خوب هستین؟ ساعتتون خوب؟ خوش آمدین به برنامه. نرگس جان اگه کم بلندتر صحبت کنین، بفرمایین مشکلتان رو بگوین. آمشنام صدایتان رو بفرمایین.
میشه از همشهر پرسان کنین که چند سال؟
شما خودتان هم میشه
همشهر اگه آواز برای دارین میشه بگوین که چند سال دارین، وزن شما از چی قرار است و این درد از چقدر وقت پیشتان پیدا شده؟
دستان
درد دوامدار میباشه همشه یا با مثلا از طرف صبحانه که از خواب بیدار میشین یه درد و بهیسی در پنجه دستان بیشتر میباشه؟ این درد همشه گفتم دوامدار در دستان وجود داره یا تنها از طرف صبحانه وقتی که از خواب میخیزین نستان وجود داره؟
تشکر نرگس جان، بشنوین از طریق رادیو دکتر صاحب به شما پاسخ میتن. دکتر صاحب بفرمایید.
سلامت باشین همشیره، بسیار به شکل مختصری که دو عرضی که روجی
صدایشان هم درست نمیمد. بله.
بله اول ما میشه که معلومات عمومی برای همشیره بگیم که رشته عصبی از جریان از وسط همی خود فقرا یا مورات کمر خارج میشه و به طرف دستا و پاها میه. یکی از شکایات همتنه ما میشه که ای باشه که نزدشان بی‌حسی و بی‌خوابی و حتی درد در دست و یا پایشان ایجاد میشه و یه علتشان امی هسته که خود دو فقره بالای یکم دیگه تحت فشار آمده و ممکن دسک به طرف پیشرو بالای امو رشته عصبی که از جوانب خارج میشه فشار بره و این درد میشه. این درد از این خاطر من پیشتر پرسان کردم که مثلا اگر از طرف صبح بیشتر هست که اومن اگر یک فردی که بینم تو یک حالت مواجه هست و به یک طرف به یک سمت خود میخوابه به پهلو فرض مثال امی فشار بالای امو قسمت ها زیاد میشه و موسک نزد فرد بی‌حسی در دستا و در انگشتاش احساس میشه ولی با مرور زمان در جریان روز کم میشه. برای خواهر توصیه میکنیم که نزدیکترین دکتر ارتوپیدی و یا هم میشه که به دکتر رشته جراحی اعصاب مراجعه کنه تا که اول یک قطعه عکس گرفته شود که نظر به وضعیت خود مهرای ستون فقرات دیده شده که در کدام حالت است، اگر تحت فشار باشه قدم بعدیش برش گرفته شده. عین زمان دو سه نکته عمومی ده میشه که باز در خلال برنامه وقتی که من میگفتم بشنوم
اینا برنامه رو تعقیب کنن بشنون. بازم برادر ما البته شنونده همیشگی ما توخی صاحب از زابل روی خط هستن. سلام علیکم توخی صاحب.
و علیکم سلام
توخی صاحب.
کله دا سی پی سی دی سره دم لازخه د ادمو درد هم پیدا کیږي دا په کوم وخت کې پیدا کیږي او وای پیدا کیږي او یو انسان باید پر ناجی باندې پریږي پر یو کټ باندې پریږي او که پر کله کنځک دا دم لاز ګردو د یاد ادمو د ګردو د پاره کم پروتیه ګټلري.
او بخی ورور پرتل دې چې تاسو پخته چې په کوم وضعیت کې باید یو کس وڅاملي. اول قسمت د سوال تاسو څو کې دیش تکرار کړئ.
یعنی چې تاسو پر کټ یا پر نالی باندې پریږدئ صدا او پر ځمکه باندې پریږدئ.
ښه پوښم ډیر مننه.
بفرمایئ
برادر ما. یک سوال بسیار خوب پرسان کردن. در یکی از موارد یا فاکتورهایی که باعث درد کمر از یک فرد میشه نامناسب بودن وضعیت خواب، کدام وضعیت قرار میگیره؟ اولی که باید بگیم که از زمین سخت و هموار کرده توشک بسیار خوب تر است. ولی اینجا باید یک فرد یک تفاوت قائل شیم که بعض مدرسه ها و یا توشکچه هایی که در بازار هست بسیار نرم هست و که او خودش شکل نرمال یا امی قوس هایی که داخل در ستون فقرات وجود داره او را با اونا مقایرت داره. دیگه توشکی که استفاده میشه و یا تخت خوابی که استفاده میشه نه بسیار زیاد سخت باشه نه بسیار زیاد نرم. و در عین زمان مثلا کسایی که با این رقم یک مشکل کمر دردی مواجه هستن وقتی که اونا به تخت پشت میخوابن خوب است که بالششان اونقدر زیاد بلند نباشه. یک موضوع و در موضوع دیگه ای که وقتی که استراحت هستین تخت پشت یک بالشتی که نه چندان بلند باشه میشه که در زیر هر دو قسمت زانوی خودان اینا بانن ای باعث میشه که وزن وجود بالای خود کمر کمتر وارد شود. و دومی که اگر در پهلو میخوابن بالششان نسبتاً بلندتر نظر به حالت نظر به حالت عادی بالا مثلا گفتیم وقتی که در تخت پشت باشه کمتر و در حالت بغلی باشه چیز میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما نیک محمد از ولایت پکتیکا روی خط هستن. سلام علیکم برادر.
و علیکم سلام.
خوش آمدید.
من خوست سلام های خوش را به شما و دکتر صاحب تقدیم میدارم.
تشکر.
مشکل ما کمر ما خوش میشه، درد نداره، فقط در چوکی بشونم یا در جای سخت بشونم خوش میشه، بهس میشه. اینم را دکتر صاحب پرسان میکنم.
ببخشید برادر، خشک هدفتان یعنی چی هست؟ حرکات صحیح کردن نمیتونن، شخ میمونه کمرتون؟
وقتی که میشونم بعد بالا میشم امی تو سیخ بالا شده نمیتونم، یک کمی تو کجی پیدا میکنه، بعد از او ایستای تفوق میزون دیگه حرکت میکنم.
خب
حرکت میکنم اما خوش میباشه، در قدم خودی تو سیخ بالا شده نمیتونم.
خب بسیار خب. و شما چند سال دارین؟ چند ساله هستن؟ 35 ساله. و این تکلیف چقدر وقت میشه که پیش شما پیدا شده؟ خواهش میکنم.
تکلیف گمان کنم برای ما ورزش باشد، یک بایسکل ورزشی بود، اینمور ما میشالندم سخت بود، اصلا موضوع کار میکردم، یک دو سیر کار کردم، آیستا آیستا فهمیدم که کمرم دردی پیدا کرد. خب. از او بعد همی تو خشک شدن میرفت که میشیشتون در جای بایمی تو سیخ برا شدن نمیتونم. یک سال میشه.
یک سال میشه. و شما چی مصروفیت دارین؟ وظیفه شما چی هست؟
بلان خوب بیکار هستم، دکان هستم، مگر موقع کار سخت نمیکنم.
خب بسیار زیاد تشکر، سلامت باشین. خب برادر ما از یک به اصطلاح خودشان از خشک شدن کمر یا بگیم از یک شخی خود مفاصل کمر حکایه کردن. قبلا گفتم که ساختمان بسیار مغلق است کمر و امارا یکی با دیگر توسط امی مفاصل با هم وصل شده است. اینا خودشان در بیان کردن که یک رفتار نامناسب داشتن در سابقه خود، مثلا بایسکل رانی میکردن، حتما بایسکل بسیار شخ بود که او خودش یک فشار یا وزن کمر اضافی بالای کمر آورد میکرد. در این زمان میگن دیخان است و ما شاید اونا بهش خودشان فکر کنند که کار کمتر است، ولی ما شما میفهمید که دیخانی چقدر یک کار سخت است.
بله.
برای برادر دوستی توصیه عمومی از این خلال برش میگم که در جریان روز از طرف صبح و از طرف شام پیش از این که مثلا به وظیفه خودان برن یا مثلا اگر بالای امو دیخان هستن سر کردان میرن سر وظیفه و بعد از این که در آخر روز هم بر میگردن حرکات بر گرم کردن خود عضلات و نرم ساختن خود مفاصل وجود داره، حرکات کمر است، حرکات گردن است، او را اجرا کنن. یک موضوع. موضوع دیگه ای که وقتی که در جریان کار هستن و کار شاقه است خوبتر است که کمربند و یا از سپورت ها و یا از استناد های کمر استفاده شد تا که وزن انتقال بده و بیشتر وزن بالا اینا احساس نشه.
بازم برادر ما خالد نورزای از ولایت فرا روی خط هستن. نورزای صاحب سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
وعلیکم السلام. استاد فردرمون منوال و سلامون هم نیکی لورندی کن.
سلام خدمت شما هم، بفرمایید.
دکتر استاد زنده پشتر در کمر پا کمو کسانو که دیر خطرناک ده پا زنانو کی یا پا ماشمانو کی که پا بوداگانو کی استاد زنده خواهی زدی را دو سپیر مثال در بیگر دیر ساتو ناوردن کیجه که دیر شلوانی تجید نظر وکی
سال دوم بیشتر فکر کنم تکنیکی باشه که مشکلات نشراتی در
درست است سوره ما حلش میکنیم. تشکر نورزای صاحب، بشنوین از طریق رادیو، بفرمایید.
خب برادر ما سوال کردن که امی کمردردی بیشتر نزدیکی ها پیدا میشه و بیشتر نزدیکی ها خطرناک است. ببینید این گرچه بیشتر این در دست افراد کهنسال این مشکل پیدا میشه ولی آل کدام سن مشخص نداره. در مجموع میتونه بگیم که کسایی که رفتار ناموزون و نامناسب در جریان کار در جریان روزمره دارن، یکی از فاکتورهای خطر نزد اونها میشه، مثلا کار شاقه، مثلا وزن برداشتن بسیار زیاد، کارهایی که مثلا بعضی از هموطنا میکنن نظر به مصروفیتشان، این میتونه که یک عامل باشه که نزد شخص مذکور کمردردی پیدا شد، ممکنه جوان باشه یا کهنسال باشه. دومی که با مرور زمان این کمردردی تقریبا نزد، یعنی قسم گفتم میتونم که یک شکایت بسیار معمول است نزد اکثریت افراد این پیدا میشه، خصوصا کسایی که ورزش نمیکنن، کسایی که وزنشان زیاد است، کسایی که مثلا در جریان روز وضعیت نامناسب دارن، اگر در دفتر کار میکنن و یا هم در خارج از او. کارهای است که میتونه ما با در نظر داشته از او امی خطر پیش خود کم کنیم. اولی که وزن باید
وزن مناسب
داشته باشه. دوم ورزش. سومی که در جریان کار ما باید اضافه وزن قیل نکنیم و بالا نکنیم. مثلا اگر وزن زیاد است دعوت کردن از یک فرد دیگه به خاطر کمک این نه شرم است و نه تنها که مثلا کار آسان تر میشه، بر صحت خود ما یک کمک دیگه میکنیم. توصیه های عمومی است که در نظر بگیرند
انشاءالله
که از این فاکتورها از این خطرها میشه که جلوگیری کنیم.
بله برادر ما آخوندزاده از بالامرغاب ریخت هستن. بله سلام علیکم آخوندزاده صاحب.
سلام علیکم شیر محترم. سلام خود با شما دکتر صاحب محترم. خوب شد که بعد دیر وقت صدای شما شنیدم.
تشکر آخوندزاده صاحب، شما هم خوش شدم صدایتان را شنیدم. بفرمایید شنونده همیشه گی ما هستین.
یک سوال از دکتر صاحب دارن که ما خود ما کمر درد خونیم اما شانه درد هستم. یک شانه چپ من درد میکنه، 6 سال درد میکنه، همیشه درد میکنه، به همه فصل سال درد میکنه، ولی بعد وقتی تو کارهای فیزیکی میکنم باز بیشتر درد میکنه. دیگه کمر گردن من درد نمیکنه. این می سوال ما دکتر سه بود چی مشکل است که نشانه همین زیر بلک شانه مرکز درد به من چکوریه، بعضی وقت حرکت هم میکنه بر دو شانه مرم میگیره. این می سوال اگه جواب بده خیلی میره. باید
ببخشید برادر، این دردی که گفتن 6 سال میشه که ایجاد شده، پیش از او کدام علت خاص به یاد دارین که افتیده بودین، ضربه خورده بود یا کدام کار شاخه کرده بودین، کدام دلیل به فکرتان هست؟
از دکتر صاحب که از من ایت زخمی به می گردنم خودم زخمی هستم، به پای چرت خودم به دست راست خودم ایت زخم دارم، بسیار زخم پای چرتم پارچه و مرمی خورده، پای دست چرتم هم پارچه خورده، ای گردن مکسی چاخو خورده، دیگه نی تپار. ولی یک وقت هم تو سینه بغل هم شده بودم، سینه بغل هم تو بعد گشته بود، بعد از او شفایاب شده من مو بعد از مو دیگه اینمی درد برای من پیدا شده، که از این تپایی درد برای من پیدا شده، از این زخمایی از سینه بغل اینمی دیر وقت من شکمی درد میکنم.
ببخشید یک موضوع آخری که درد در بلشانی که گفتین تو دم یک نقطه مشخص است یا به طرف دست هم میایه یا فقط درد جای به جای هست؟
همین مرکز درد به زیر بلک شانه به چکوری است دائمی، وقت حرکت میکنه شانه رو مکمل میگیره، بعض وقتی زیاد کار فیزیکی میکنم دست مدام درد میگیره، بعض وقتی تو به طرف شانه راستم بعض وقت حرکت میکنه، دیگه ستون فقرات و کمر اینا رو نمیگیره درد، فقط همین شانه.
خب بسازد تشکر.
زیر پوست است تو استخوانه میکنه، فقط به زیر پوست است.
تشکر آخوندزاده صاحب، سلامت باشین.
تشکر
شما. نظر به شکایتی که برادر گفتن، من فکر نکنم که به این حالت مستقیما به خود کمردردی و دردای گردن ارتباط داشته باشه، گرچه خود دردای گردن هم میتونه که به طرف شانه و به طرف دست انتشار کنه، ولی اینا که گفتن که درد مشخص در یک نقطه است، خارج از موضوع برنامه کم معلومات اضافی بر اینا بتم که این قسمتی که اینا بیلک شانه گفتن در قسمت زیر ازی در پایان ازی یک دو سه ساختمان بسیار ظریف بالشت مانند وجود داره که ما مثلا در اصطلاح طبی خود برسا میگیم که وظیفه ازی تسهیل یا کمک کردن در حرکات خود شانه و بیلک شانه در مجموع دست همون طرف هست. اینال در وقتی که مثلا اثر یک حالت میشه که اثر حالت التهابی مرضی باشه و یا اثر یک ضربه باشه سابقه، امی بالشتک ها التهابی میشه و با جریان کار مثلا با اجرای کار این درد پیش مریض پیدا میشه. تداویش در مرحله اول فیزیوتراپی هست که ورزش های مشخص برش وجود داره و در پاریش بر دردش دوا هست و اگر پیشتر درد رفع نشده زرق مشخص در اون نایه وجود داره. داره. میشه که برادر ما به یک دکتر ارتوپیدی مراجعه کنن، ان شاء الله مشکلاتشون رفع میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. فکر میکنم باز کدام شنونده ما روی خط هستن. مشنایم اینا چی گفتنی دارن. بله
سلام فرشته جان، سلام به شما دکتر صاحب، خوش اومدین صدای شما را بازم میشنوم. یک در خطی که به سرود سخن میوای سامینی یک سلام کرد، بیام در خط روان کنیم. دکتر صاحب محترم ببخشید که ما امید دو زانیم درد میکنه، همونطور که شما فرمودین دکتر صاحب، ما مامور دولت فوندات ما کار میکنم. امی یک روز ما وقتی که از جای خود خیست من کمی زانوی کردم و درست واز نمیشد. امی در فشار دادم یک زانوی کردم و یک ترخ صدا کرد، از امون باز آل درد میکنه. اگر به حساب شما فرمودین یک تکر هم زیده میزانی چپ خود میمونم، اما باز هم درد موجود است.
برای برادر ما در مرحله اول وقتی که اگر دردشان به این سطح نیست که مثلا به دکتر مراجعه کنن، حرکات ورزشی هست که به خاطر تقویت قسمت قزامی، قسمت پیشروی عضلات، خود عضلات ران، قسمی که سر یک میز بشینن و دو پای خود را فیزان کنن و این پای را راست کنن و پس این رقم الا بسن از طرف صبح شام چند بار این حرکات بکنن در جریان روز هم چنان تا که عضلات تقویت شه. زوان داد سو که چه گلی اوروی
داتسو کې چې ګولې اورده د خپل نکاو د بابا پر کلی دې هجر کې د خپلوان پرته دې سوکې پرون سوکې بابا وشتلې ځوان داتسو کې چې ګولې اورده شته جنازه را پته دمر کې چغو کله کور اخستې خوشنو جلګو باندې دوتو نګر دې وانا خبر سو خپل اور اخستې دفتای ته پار ځوان مور وا پل بابا پور میں نصر اورونا پھر دورا رہ جیدا ابھی پغیس کے ووینی کرم او ما شم خوبونا جوانا تا سوچیے چھے گولے اور چه بیا داس و زید لی دستی دبی اغلو چونو تا گلو نیراوڑی دغم لسان دوست دیسوی کچی بیا تا گلو تا گلو نیراوڑی بلا جی واقلم میڑا نی ازوانا مرچل داد خونیانو زالی بلا جی واقلم میڑا نی ازوان پریرد مرچل داد خونیانو زالی دستا دبلارستا دکتا برخاتلان داد رهدنو لطمارانو تولی ساد شاد عید غلی مانو درنا پتا باب یو بانجی نسری جی
د پردیو پر کاسو لوی سوی آپس پیسلو وینو نمڑی دی پریز دا چیس لکی دا قدرت لی ونیان پا بے گنا وینو خیرن لا سنا پریز دا چیس لکی دا قدرت لی ونیان بے گنا وینو خیرن لا سنا دل مور چلا گولی مور وا لالا چار جسم نازک رے گنا دل مور چلا گولی مور وا لالا چار جسم نازک رے گنا سن داد سو کے چ گولی بابا پتنی جے حجیرہ کی جے پلوان